لس بجه شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې په کابل کې د جرمني سفیر له افغانانو غوښتي چې خپل کور کلی دې د نامعلوم برخلیک په خاطر نه پرېږدي، ځکه د ده په وینا په اروپا کې هر څوک د کډوال په توګه نه منل کېږي. نور موضوعات او راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ پیل شوې جګړه نهمې ورځې ته ورسېده. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د پولیس پوسټه د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې یوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې ښایي د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې کوي. د خبرونو تفصیل: یوې مېرمنې چې خپل ژوند یې د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ اجازه ګټلې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې عاقله سیفی هغه مېرمن ده چې په 1911 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چندنا سیمې ته تللې او هلته له تعلیم څخه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټین غړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر په وینا میرمن اسفی په ډیرو لږو امکاناتو سره د افغانانو کورنۍ ته قناعت ورکړ چې خپل لوڼې ښوونځي ته پرېږدي او اوس د دې د هڅو له برکته سره باندې زر نجونې د کلي ښوونځي ته ځي. خو یو ان ایچ سی آر وایي چې د دې کلي په سلو کې اتیا نجونې لا هم ښوونځي ته نسی تلای. عاقله اسفی ته د دې جایزې د سپارل مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نن سند د کډوالو له جایزې سره یو لک ډالر هم زمي مادي چې د اوسنوي کارونو د بشپړولو په چارو به ولګول سي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ پیل شوې جګړه نهمې ورځ ته ورسېده. په پکتیا کې د سرحدي ځن قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو تول چې د جګړې د غزیدو لامل د وسلوال طالبانو په لیکو کې د پاکستانی ملیشو شتون او هغوی ته د حواله لارې د اکمالاتو رسول دي. ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې د جګړې د پیل څخه تر د مهاله 15 اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. وسلوال طالبانو بیا په خپلو لیکو کې د پاکستانی ملیشو شتون رد کړ او وایي چې دغه جګړه یوازې د افغان طالبانو لخوا پر مخ وړل کیږي. د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ په غوربندره کې د پولیسو پر پوسټه د وسلوال طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د شینوار ولسوالۍ امنیه قومندان حسین شاه مقصودین ازادي راډیو تول چې پیښه تیر شپه سوي خو نوموړي د حکومت وسلوال مخالفینو ته د اوښتې مرکشوب لپاره معلومات ورنکړل. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملي اردو یو عسكر چې په زابل کې خپل همکاران وژلي و ونیول سو. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان لال محمد احمدزی 13 ورځ ازادي راډیو تول چې د عسكر د بدخشان په ارګول سوالې کني ول سوې دي. د عسكر امن لان میږي او د سمبلې په شپاړسمې د زابل په شاجي ولسوالۍ کې د دندې پر مهال پر خپل همکارانو ډزې وکړې او 15 تنه یې ووجل. امن لا د بدخشان د ارګول سوالې اوسیدونکو دي او تر حمله وروسته خپل کلی ته تښتېدلی وو. د بدخشان امنیه قومندانۍ ویلي چې په حمله کې وژل شوی عسكر او یو منصبدار ته بدخشان سریپل او بغلان اوسیدونکي وو. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني نیوي پله، یو یورو دوه وی افغاني، یو انګلیسي پونډ اوه نیوي افغاني 50 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني 50 اتیا پله، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پله او زر پاکستانی کلدار 1412 افغاني. بیا هم شرغلست. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې یوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې شاید د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې کوي. د پینتاګون ویان پرون دوشنبه څرګنده کړه چې د سوریې د لازقیا شهر په جنوب کې په یوې پوځي اډې کې حرکتونه څرګندوي چې روسیا غواړي له دې مرکز د هوایي فعالیتونو لپاره کار واخلي. نوموړي په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې د ریپورټونو د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. خو په روسیې کې د سوریې سفیر ریاض حداد ویلي چې د دوی په هیواد کې د مسکو د فعالیتونو په اړه ریپورټونه حقیقت نه لري او غربي هیوادونه دا ډول دروغ خپروي. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې 2000 غیر قانوني کډوال ایتالیا او یونان ولېږدول سي او پر نورو اروپایي هیوادونو دی وویشل سي. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو پر دوشنبه په بروکسل کې غونډه وکړه سو د غیر قانوني کډوالو د برخلیک په اړه خپل مخالفتونه کم کړي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر تریزما می پرونول
The UK will not be taking part in the EU's relocation.
دوی موږ د اروپای اتحادیه د غیر قانوني کډوالو د لیږدول په دې پلان کې برخه نه اخلو. خو په سوریه کې د بحران لپاره رئیس موږ 15000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی او تیر اونۍ موږ پریکړه وکړه چې د سوریه 40000 کډوالو ته پناه ورکړو. اروپای کمیسیون په می کې غوښتنه وکړه وای چې لږ 40000 غیر قانوني کډوال ایتالیا او یونان د اروپای ټولنې نور هیوادونو ته ولېږدول سي. خو د دې کمیسیون مشر ډونالد توسک تیر اونۍ د شمیره 100000 ته لوړ کړه. توسک خبرداري ورکړ چې کله د کورنۍ چار وزیران پریکړه ته ونه رسیږي د ټولنې د غوړو هیوادونو مشران به بیړنۍ غونډې ته وروبولي. د تاجکستان او قزاقستان ولسمشران امام علي رحمان او نور سلطان نظربایو پرون په دوشنبه ښار کې سره وکتل. د مشرانو د غونډې سی اس ټي او دواړو ولسمشرانو د ګډ امنیت تړون سازمان یا د ترپیل یو ورځ مخکې سره ولیدل. دا غونډه به نن سه شنبه د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه ښار کې پیل سي چې د روسیې، ارمنستان، بیلاروس او قرغزستان ولسمشران پکې ګډون کوي. په دوشنبه ښار کې د ازادي راډیو خبري لنوي ولسمشرانو رحمان او نظربایو په دی همکاروی پر پراختیا خبري وکړي او د استراتیژیک شراکت موافقه لاسلیک کړه. د تاجکستان او قرغزستان ولسمشران بنند د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره جلا جلا وګوري. د امریکا پوز هوغو درو امریکایان ته چې د پاریس په میترو کې د یو وسلوال حملې مخنیوي وکړ د زړورتیا میډالونه ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر او یو شمیر نور لوړ رتبه پوځي چارواکي به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د دې درو امریکایانو د ستاینې په مراسمو کې چې په پینتاګون کې جوړیږي ګډون وکړي. دا درې امریکایان چې د شونځي ملګری دي د تفریح لپاره پاریس ته تللي وو. دوی ته د فرانسې حکومت هم د پاریس په میټرو کې د وسلوال سړي د حملې د مخنیوي په خاطر د درناوي معتبر میډالونه ورکړل. او متحده ایالاتو په ناټو کې د مونټینیګرو د غړیتوب ملاتړ او د پخواني یوګوسلاوي له دې جمهوریت سره د اصلاحاتو د پرمخ بیولو لپاره د مرستو ته چمتووالی ښودلی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د مونټینیګرو د صدر اعظم ته په ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات به مرسته وکړي چې ناټو په دسمبر میاشت کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دې هیواد ته د غړیتوب بلنه ورکړي. سپین ماڼۍ په بیان کې چې پرون خبر سو خبر ورکړ چې بایدن او صدر اعظم دیان کویچ موافقه وکړه چې په ناټو کې د مونټینیګرو د غړیتوب د بلکان له سیمې ثبات سره مرسته وکړي او د ناټو د خلاصو دروازو پالیسی به ثابت کړي. د خبرونو پای.
زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د جرمني حکومت لا افغانانو غوښتي دي چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل وطن او کور نه پرېږدي. په دې اړه پرون د جرمني سفیر په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ولسی جرګې مشر پرون وویل د هیواد د روان بحران د اواري لپاره د یو لویه ملي غونډه راوبلل شي. آیا د دې غونډې جوړولو ته په رښتیا اړتیا شته؟
زه فکر نه کوم چې دلته منکم په افغانستان کې دومره د قدرت خلا اوسي چې بیا جرګه راشي حل کړي.
په افغانستان کې د ډیرن اړولو ځواکونو عمومي قماندان د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې پر هڅو بحث کړی. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر د کمیشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي یو کمیټه جوړه کړي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمای کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د جرمني حکومت یو وار بیا له افغانانو غوښتي دي چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل وطن او کور نه پرېږدي. په کابل کې د جرمني سفیر پرون خبریالانو ته وویل هغه عکسونه او ویډیوګانې چې په جرمني کې د کډوالو د تاوده هرکلی په اړه خبرېږي د دې معنا نه لري چې هر څوک هلته د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني حکومت په دې وروستیو کې یو مطبوعاتي کمپاین پیل کړی څو د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق خلکو ته په اروپا کې د مهاجرت د شرایطو په اړه معلومات ورکړي. د جرمني سفیر وویل هیواد د کډوالو ستر بار په یوازې ځان نشي پورته کولای او د نورو اروپایي هیوادونو مرستې ته اړتیا لري. د فرشتي جلالزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل هغو افغانانو ته چې د هیواد ته د مهاجرت تکل کوي وویل پر هغو خبرو چې تاسو د جرمني په اړه اوري باور مکوي. مارکوس پوتسل پرون له یو شمېر افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته خبریالان ته وویل چې هیواد یې له دریو کډوالو افغانانو یوازې د یو تن د مهاجرت اسناد څېړي. پوتسل وویل په رسنیو کې داسې خبرونه خپرېږي چې په جرمني کې د کډوالو تود هرکلی روان دی، خو د دې معنا نه لري چې هر وګړی د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني د سفیر دا خبرې د هغه کمپاین یو برخه ده چې د هیواد ته د تلونکو افغانانو د خبرولو لپاره پیل شوی دی. د جرمني حکومت ویلي چې د روان کال تر پایه لږ تر لږه 8 لک پناه غوښتونکي منلای سي، خو د دې هیواد حکومت وایي چې په یوازیتوب د ستر بار نشي پورته کولای. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پرون د اروپایي اتحادیه پر نورو هیوادونو ژغ وکړ چې له دوی سره د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره مرسته وکړي.
europäischen Lösung auch dass wir sie registrieren
der europäische hadie da hal iwa barkha da che ghair qanuni kadwal pa hugo hiwadun che da kasan awal wardi sab si sargand si che chuk di la kum raghli aw tumra kasan di us mahal da bahir la der kalke sar makhamak tay aw pa amdi da wal la kalke sar makhamak sawai zaka yunan aw hungari na gwaadi che da khalak sab pe hugo wera la ri che da sab so kasan masuliyat ba pa ghara shi no aslan da kasan na sab tawi. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې، برتانیې، ایتالیا او د اروپایي ټولنې پر نورو غړو ژغ وکړ چې په دغه ستر مسؤلیت کې ورسره شریک شي. فرانک والټر شتاین مایر وویل کچېرې ټول هیوادونه مسؤلیت ومني د دې ستونزې د حل لپاره هڅې به ممکن شي. په عین حال کې رپورټونه وایي د هنګري پولیس له سربیا سره ګډې پولې تاسول سوي چې هغه ځایونه بند کړي چې کډوال د هیواد ته ور باندې تیریږي. ویل سوي چې د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 2 لک غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان د هیوادونو له لارې هنګري ته ورغلي دي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر پرون ویل له هنګري د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر خپلو پولو د کنټرول زیاتولو هڅه کوي او د تلاشۍ پوستې زیاتوي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر په بروکسل کې خبريالان ته څرګنده کړه چې د جرمني د حکومت اقداماتو ته وګوري او د کډوالو د ستونزې د حل لپاره به د جرمني په څیر کار کوي. د جرمني حکومت ویلي چې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو د ورتلو بهیر به جاري وي، خو د نظم راوستلو لپاره له اوتریش سره پر خپلو پولو کنټرول زیاتوي. رپورټونه وایي یوازې د تیر یک شنبه او شنبه په ورځو لشتل جنول لزره غیر قانوني کډوال د جرمني مونشن شارت رسیدلی چې زیاتې د سوریه، عراق او افغانستان خلک دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د جرمني حکومت افغانانو غوښتنه کړې چې اروپا ته تګ ته د زړه نښه کوي په خپلو هیوادو کې د پاتې شي، ځکه چې په اروپا کې هر څوک چې د سیاسي پناه غوښتنه کوي هغه د سیاسي پناه غوښتونکي په توګه نه منل کیږي او دا خطر شته چې دوی بیرته خپل هیوادونو ته ستنه شي. ستاسو تجربه په دې برخه کې څه ده او پریکړه مو څه ده؟ آیا داسې کسان پیژنئ چې خپل هیواد پریږدي او د یو نامعلوم هدف پر لور بهرنیو هیوادونو ته روان دي؟ آیا تاسو له دې ډلې ستاسو دقیق نظر په دې اړه څه دی؟ که په دې اړه کوم نظر، تبصره یا کومه خاطره لري نو د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ ته رارسی کې موږ به د ازادۍ راډیو له لارې په همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قماندان پروند پاکستان پر راولپنډي ښار کې د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره وکتل. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر خبرو سربیره د سیمه ایزو او همدارز نورو مسایلو په اړه هم بحث وشو. د ناتو ځواکونو عمومي قمندان په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته ځنډیدلې او تر دې دمه یې له برخلیک نه دی معلوم شوی. ذبیح الله شفق له پېښوره په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یا ISAF قمندان جنرال جان کیمپل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جارټ بلنک د پاکستانی پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو او په ځینو سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. د ISAF ځواکونو قمندان او د امریکا ځنګړي استازي تر هغې وروسته پاکستان ته راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې تروریستي بریدونو د ډېرېدو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان تر تورونو وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګلې شوې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې ISPR د دوشنبه پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، په افغانستان کې د ISAF ځواکونو قمندان او د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو موقتی ځانګړي استازي په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز په عمومي قرارګاه کې د دې هېواد لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره کتلي او په دواړو ښځو سیمه ییزو اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان پر پوله په امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسې ورسره بحث کړی دی. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې په مذاکراتو خبرې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې ترسره شي، د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېده. دا په داسې حال کې وه چې دواړو افغان غړو تر دې مخکې د جولای 8 نیټه د لومړي ځل لپاره په مری کې مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جالي ساتلو سلا شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو په دې اړه ویلي چې د خبرو زمینه دوی برابره کړې وه او په خبره چې دواړو غاړو ترمنځ دا خبرې په ښه ماحول کې ترسره شوې وې. په افغانستان کې د ISAF قمندان په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی او د دې هېواد د پوځي چارواکو سره یې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په ځنډېدل لړۍ خبرې کړي چې د رواني میاشت په 4 نیټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سر تجزیز کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره یې پر نورو مسایلو سربېره د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې وې. ښاغلی عزیز تر راستنېدو وروسته کابل ته خپل سفر ګټورو باله وی ویل چې له افغان چارواکو سره په ځینو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات او د تروریستي او تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره مذاکرات تر ټولو ښه لار ده او ټینګار کوي چې یوازې په خبرو اترو سوله نه راځي، بلکې دواړه لوري باید د دې لپاره تفاهم او روغې جوړې ته سره ورسیږي. دا یادونه ورده چې که څه هم د پاکستان حکومت د سولې د خبرو په بیرته پیلېدو ټینګار کوي، خو افغان دولت او طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې له امله تر دې دمه د سولې د مذاکراتو برخلیک مبهم دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او همداراز نورو پوځي چارواکو سره په کتنه کې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د سولې پر موضوع خبرې کړي. البته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت موضوع یوه له هغو مهمو موضوعاتو ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان حکومتونه د سولې د ټینګښت په لاره کې هڅې کوي، خو په هیواد کې بحران لا هم روان دی. پرون د افغانستان ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د بیلابیلو ستونزو د اوارې لپاره باید یوه ملي لویه غونډه جوړه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په پرونۍ عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بیلابیلو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی، باید ټول افغانان په ګډه د دې ستونزې د هوارې لپاره لاس په کار شي. په دې اړه مې د ولسی جرګې د غړي شکرې بارکزی نظر وپوښت او پوښتنه مې ترې وکړه چې آیا په اوسنیو شرایطو کې په رښتیا هم د لویې ملي غونډې جوړولو ته اړتیا شته؟
دا قانون پر بنسټ باندې موږ کوم شی د ملي جرګې په نامه باندې نه پیژنو. البته په دې وروستیو کې هم ځینې جهادي مشران دې ته اشاره وکړله چې باید یوه عنعنوي جرګه راوغوښتل شي، د قدرت او د تصمیم گیری مرجع معلومه شي او پر مهمو داخلي مواردو باندې بحث وشي. کچې ته موږ راځو یو بل جرګه جوړو، حالان کې چې هم افغانستان ملي شورا په خپل وخت باندې یعنی خپل کار سرته رسوي، حکومت هم شته دی، نو که صرف دا د یو مشورې لپاره یي چې یعنی هغونه مشورې واخلي، خو زه فکر نه کوم چې دلته موږ کوم خاص ستونزې سره مخامخ یو او د هغې لپاره مشوره غواړو چې د جنګ او یا هم د سولې خبرې، او یا هم خدای مکړه په افغانستان کې دومره د قدرت خلا اوسي چې بیا جرګه راشي حل کړي.
د قدرت خلا لپاره مونږ بیا هم د قانون د تغییر لپاره یا د نظام د بدلولو لپاره د اساسي قانون لویه جرګې ته ځو.
بله میرمن بارکزای، بخښنه غواړم، د دوی هدف د طرحې چې وړاندې کیږي د ولسی جرګې د یو غړي په توګه ستاسو همکاران دي، دوی د لویې جرګې په بڼه غواړي او که یو داسې جرګه چې تعریف شوې نه ده په قوانینو کې؟
موږ د دې شاهدو چې په تېر د کارنسیا په حکومت کې تعریف نه شوې جرګې دایر شولې، چې یعنی افغانان راشي کینې خبرې اترې وکړي، خو هدف دوی همیشه روښانه او معلومدار وه. کومه جرګه چې دوی غوښتنه وکړله د فکر کوي چې په افغانستان کې اوس خلا د قدرت شته دی، چې دا زه په کلکه ردومه چې د افغانستان ځانګړې ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. د مثال په ډول د بې امنۍ موضوع ده، د خراب اقتصاد موضوع ده، د بیکارۍ موضوع ده. څوک نشي کولی چې دینه منکر شي، مګر دې لپاره هیا جرګه د حل لاره پیدا کوای شي. طبیعي ده چې نه، او بیا په جرګه کې ګډونوال د کوم ځای نه خپل مشکویت ترلاسه کوي چې راشي او داسې یو تصامیم ونیسي چې د هغې پر بنسټ باندې بیا بیرته دولت دې ته مکلف او معذب شي چې په هغې باندې حمل وکړي. خو خیر، تر کومه چې ماته معلومه ده، متاسفانه اکثره زموږ سیاسي مشران غواړي چې دې په ځای باندې چې یو نظام سره مرسته وکړي د ښه کېدو لپاره، د یو نظام سره مرسته وکړي د نظام د جوړولو په پروسه کې برخه واخلي. متاسفانه شخصي تعلقات او شخصي غوښتنې همیشه مخته وي. نو ځکه دې فکر کوي که چېرته د دې خلک په نظام کې لږي نو دا نظام باید ړنګ شي، حالانکه چې دا منطقي خبره هم نه ده. او په دې شرایطو کې موږ باید د سیاسي مشرانو په ډول باندې افغانستان کې د یووالی او د یو واحد افغانستان د جوړولو د بنسټ ایښودلو ته هلې ځلې وکړو.
میرمن بارکزای، وبخښئ، یوازې څو ثانیې چې لرو، کراته وایي چې حکومت فکر کوي د دې ستونزو په حل توانیږي؟
حکومت په یوازې باندې څه نشي کولای، ځکه چې اوسنی حکومت د دې ستونزو سره مخامخ دی چې تېر حکومت داسې ستونزې نه درلودلې. حکومتونه په یوازې په هر ځای کې نشي کولای چې مختلف شي هغه له ډېره چې خلک ورسره همکاري ونکړي. او متاسفانه نن هغه خلک چې یادنه په حکومت کې دي یا تیر حکومت نه چې د قدرت نه باندې پاتې دي، هغوی له بل هر دښمن نه د حکومت د تخریبولو لپاره لارې چارې برابروي.
د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزای و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی په پرونه یو څرګندونو خپل نظر څرګنداو. ښاغلی ابراهیمی پرون په عمومي غونډه کې وویل چې د هیواد د روانو ستونزو او بحران د هواري لپاره باید یو لویه ملي غونډه راوبلل شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپه زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر د کمشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي کمیټه جوړه کړي. د دې کمیسیون مرستیال تاکید کوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات رانږدې کیږي او لازمه ده چې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سین له کابل په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په تمه دی چې حکومت ډیر ژر د غوراوي کمیټه جوړه کړي، سو د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران په ګوته کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې په روانه ونۍ کې د غوراوي د کمیټې غړي وربوبولي چې د دې کمیټې د جوړولو لپاره تیاری ونیسي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي چې که څه هم د دې کمیټې د جوړولو لپاره د جمهور رئیس لخوا نیټه نه ده ښودل شوې، خو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره په کار ده چې دا کمیټه ژر جوړه او په کار پیل وکړي، ځکه چې د کمشنرانو ټاکل وخت غواړي.
وظیفه داده شده به کمیس بریاست عمومی اداره امور که این اعضا
د چارو ادارو ته دنده ورکړل شوی چې د فرمان له مخې د غوراوی د کمیټې غړي وبولي چې کمیټه جوړ شي او له قانون سره سم دغه پروسه پیل کړي.
د غوراوی د کمیټې جوړول د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو له هغو وړاندیزونو څخه دی چې حکومت ته شوی او حکومت هم منلی دی. د غوراوی کمیټه باید د جمهور رئیس د تقنینی فرمان سره سم جوړ شي. د مسؤلینو د معلوماتو لمخې دا کمیټه به وغه غړي ولري چې د انتخاباتو د سار د بنسټونو د خزو د حقونو د رسنیو ستر محکمې د بشر د حقونو او د اساسي قانون د پلي کېدو د سارنې کمیسیون استازي به پکې شامل وي. د غوراوی د کمیټې دنده ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران جمهور رئیس ته پیشنهاد کړي. په خوا تر دې د انتخاباتو کمیسیون هم د انتخاباتي اصلاحاتو پر کړنو انتقاد کړی و او ولسمشر ته یې د انتخاباتو د اصلاح لپاره یوه طرحه وړاندې کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې جمهور رئیس ته د دوی پر وړاندیزونو کابو درې اونۍ تیریږي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د اجرایي ریاست د ویان د مرستیال جاوید فیصل وایي چې د غوراوي کمیټه به په لږه موده کې جوړه شي.
د انتخاب کمیټه د هغو اصلاحاتو په لړ کې ایجادېږي چې اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون یې وړاندیز کړي. حکومت ټول وړاندیزونه البته هغه چې په موافقه سوې ده تعقیبوي. پر دې پروسه باندې په صورت سره کار دوام لري تر څو ډېر ژر دغه پروسه پای ته ورسېږي او تر هغه وروسته موږ د راتلونکو ټاکنو وخت ته یو. د کمیټې پر ایجاد باندې هم کارونه پیل شوي دي، تعقیبېږي او پای ته رسېږي.
دا هغه هڅې دي چې د انتخاباتو کمیسیونونو پرې انتقادونه کړي دي. اجرایی ریاست وای د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول به د انتخاباتو د نوي کمیسیون صلاحیت وي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتي کمیسیونونو اختلافات به څه نتیجه ورکړي، خو نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې که په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رامنځته نه شي مالی مرستې به ورسره ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا وزارت چارواکي وایي پاکستان ته د روانو افغان کوچیانو ماشومانو ته د پولیو د تطبیق په برخه کې لازم اقدامات کړي. د چارواکو په وینا کوچیان اوس ښه پوهېدلي چې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ واکسین د دوی د ماشومانو ژوند ژغوري. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي په دې اړه د راپور د برابرولو لپاره د کوچیانو لیدو ته ورغلی.
دا وخت له سړو سیمو څخه د کوچیانو د کوچیدو موسم دی. اوښان یې په لوښو بار د میږو وزو رمې تر مخ کړي او د ژمي موسم لپاره تودو سیمو ته د تلو اوږده او ستړي مزلونه وهي. د کوچي شربت خان کورنۍ دوې اونۍ مخکې له میدان وردګو ولایته خوست ته راغلې. دوی له نورو کوچیانو سره د مندوزۍ ولسوالۍ په صحرا کې د څو ورځو دمې جوړولو لپاره کیږدۍ وهلې دي. شربت خان وایي چې له پکتیا څخه د راتېرېدو پر مهال واکسیناتورانو یې ماشومانو ته په خولا کې د پولیو دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
واکسین هم ګردېس کې ورکړ، څاڅکي وو څاڅکي خوله کې ور واچول. یو پنځه اووه ماشومان دي، دا موږ کورو والا ټولو ته یې ورکړل. خلک وایي د ګوزان دپاره دي، د پولیو ته وایي که څه ورته وایي دې دپاره دي.
شربت خان وایي چې مخکې د کوچیانو ګڼ شمېر ماشومان د ګوزان په ناروغۍ اخته شوي، خو زیاتوي له څو کلونو راهیسې د واکسین په ورکړې سره یې تر ډېره ماشومان له دغې ناروغۍ ژغورل شوي. هغه وایي کوچیان واکسیناتورانو د پولیو د واکسین په اهمیت یو څه پوهولی دي. هغه له ټولو کوچیانو غواړي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي.
یاره ګټور دي، ډېر خلک اوس تر اوسه ماشومان نه دي، بیا پولیو نه دي نیولي چې دا واکسین یې کړی. موږ وایو چې ټول ماشومان یې چې وکړي دا خو ډېر پایده ورکوي ماشومانو ته، او څه خطرناک شی خو نه ده.
د افغانستان له سړو سیمو څخه زیاتره کوچیان د پاکستان تودو سیمو ته ځان رسوي. روغتیا پالان وایي چې د نورو کډوالو تر څنګ کوچیان هم د پولیو د خطرناکې ویروسي ناروغۍ د انتقال لامل بلل کیږي. د خوست کتلوي معافیت امیر ډاکټر زاهدالله امریکا غږ ته وویل چې د کوچیانو په وسیله د پولیو ویروس د انتقال د مخنیوي لپاره یې هغوی ته د واکسین د تطبیق په برخه کې لازم اقدامات کړي دي.
زمونږ ټیمونه په سپیره کې، په سید خیلو کې، په والی شیرو کې، په ببرک تڼا کې، په زوز میدان کې، په کلاندر کې هغه لارې چې کوچیان د دې لارې تیریږي ټیمونه موظف کړي دي، او هر هغه ماشوم چې د عمر د پنځه کلنۍ نه لاندې وي موږ یې واکسینوو. مخکې ستونزې ډېرې وې، موږ ټیمونو ته به موټر نه درولو، نو اوس په دې کې معما په هوای عام کړی دی.
خوست ولایت د پسرلي او منی په موسمونو کې د پکتیا، لوګر، غزنی، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو د میشتو کوچیانو لپاره پاکستان ته د تلو راتلو لاره بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 8 شمیرې لاره آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
متی الله مبارک له هلمند څخه لیکي حکومت باید د هغو خلکو مخه ونیسي چې بهر ته ځي. فیضانی په خپل سمس کې لیکلي، زما په نظر د افغانستان څخه د افغانانو وتل د افغان مشرانو لپاره یوه شرمونکې مسله ده. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه: افغانانو، که تاسې ټول خپل هیواد پرېږدئ او نورو هیوادونو ته ولاړ شئ، نو دا ګران افغانستان به بیا د پنجابیانو لاسته ولویږي. نو راسئ چې دا خپل وطن آباد کړو. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکي: د کار نشتون خلک دې ته مجبوروي چې بهر ته ولاړ شي. او ملا محمد د فراه له شیوان نه په خپل اس ام اس کې لیکي: زما د افغانستان له حکومت نه غوښتنه ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، نو خلک به بهر ملکونو ته نه ځي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د سهار 10:30 دقیقې دي. سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
یوې مېرمنې چې خپل ژوند یې د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی و، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری جایزه ګټلې. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ پیل سوې جګړه نهمې ورځې ته ورسېده. د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ په غوربندره کې د پولیسو پر پسته د وسلوال طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران امام علي رحمان او نور سلطان نظربایو پرون په دوشنبه ښار کې سره وکتل. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې 2000 غیر قانوني کډوال له ایټالیا او یونان ولېږدول سي او پر نور اروپایي هیوادونو دی وویشل سي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریه پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې شاید د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام او همدارس نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې اسد الله لودین ته غوښ شي چې د کابل په نننۍ ورځپاڼو کې د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی له زندانه د سلګونو زندانیانو تیښتې او په دې اړه د امنیتي ځواکونو بې غوري ته ځانګړي کړي دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د غزنی پولیس پر زندان له حملې څخه خبر وو. په مطلب کې پولیسي جرګه کې د غزنی د اساسو په حواله لیکل شوی چې د غزنی د ملي امنیت ریاست پر زندان له حملې څخه خبر وو او پولیسو ته هم احوال ورکړی وو. د مطلب لیکوال ویلی چې د غزنی له زندانه یو ورځ مخکې اتلس خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي او د حملې په مخنیوي کې د غزنی امنی قومندان او پولیسو بې غوري کړې ده. د غزنی زندان مرموز ماتېدل د حکومت د کمزوري بل ثبوت دا د وساخ بلواکي ورسپړې د سر مقاله سر لیکدی. په سر مقاله کې راغلی چې د غزنی په منځ کې د طالبانو لخوا داسې عملیات لوی پیښه ده او په دې اړه د چارواکو توجیهات هم خطرناکه خبره کېدلی شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د غزنی چارواکي د دې لپاره چې د دې پیښې ارزښت کم کړي وایي چې خطرناک زندانیان له زندانه وستلي. خو د لیکوال په باور دا د غزنی د چارواکو لویه غلطي او د حکومت کمزوري ده. سرخط ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د غزنی زندان څنګه مات شو. په مطلب کې راغلی چې د غزنی پخوانی والی موسا خان اکبرزاده طالبانو ته ډاډ ورکړی و چې زندانیان به بګرام ته نه لیږل کیږي او په خامه پلمه بل زندانه خوشی کیږي. د سرخط موندنې ښیي چې په دې شپه د طالب بندیانو دروازې خلاصې شوې او د پاتون کوونکو او د سیمه ییزو پولیسو دروازو ته قلفونه اچول شوي او ګرنیټونه هم وروشتل شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د غزنی له زندانه زندانیان تښتېدل نه بلکې تښتول شوي دي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې افغان چارواکي څو ځله له یوه غاره مارچ چلی خو بیا هم دوی د مخالفینو د دې ډول حملو مخنیوي ته پلان نه دی جوړ کړی. په سر مقاله کې راغلي ښه به دا وي چې د کورنیو چارو او دفاع وزارت مسؤلین د ولسي جرګې لخوا وپوښتل شي چې ولې په دې اړه بې غوري شوې ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق،
السلام علیکم همزولو، په قاچاقي یا په غیر قانوني لارو سفرونه مو له کومو خطرونو سره مخ کولای شي؟
درې کسه طبقې دي، اوناس البته ښځې په اوبو کې غرق سي،
دغه نور ملګري سي ولو سره له قاچاقبرانو هغوی ته لاړل، دا په واورو کې پاتې شمال دی، بس خپله زندګي له لاسه ورکړله.
اروپایي هېوادونو ته تګ له ژوند سره قیمات ده.
چیرې تاسې هم پر قاچاقي لارو اروپا ته د تللو شوقیې، نو نننۍ تاندې څانګې مو له ځینو هغو حقیقتونو خبروي چې پر دغو لارو تلونکي کسان ورسره مخ شوي دي. ملګرتیا مې وکړی، زه نورګل شفق یم. خو دوستانو، که څوک په ناسمو یعنی قاچاقي یا په غیر قانوني لارو مزل ته زړه ښه کوي، نو ښایي نه له تودو بادونو په امان شي او نه هم قدمونه په سرو ګلونو ور برابر شي، د ډیرو مړې ژوندۍ ورک شي او د ګڼو غوښې د کبانو خوراک شي. دوستانو، نږدې هره اونۍ اروپا ته د تلونکو افغانانو د ډوبېدو خبرونه اورو، خو بیا هم زموږ ګڼ ځوانان بهرني هیوادونه جنت بولي او هلته ورته نه پوهېږم پیسې په ونو کې راشنې شوي ښکاري او که په پټیو کې کرل شوي. د لغمان اوسیدونکی رحمت الله هم له همداسې ځوانانو څخه دی چې غواړي لندن ته لاړ شي، خو څنګه او په کومه لار؟
ولا بارته مې ول نه خوښېږي، خوښېږي مې چې کار دپاره م لاړ شم، هلته سړی ته خوشه یي، شوق مې ډېر دی چې لندن ته لاړ شم، جرمني ته لاړ شم چې ډېر پیشرفته دي، کاروبار هم پکې ښه دی، مجبور قاچاقي لاړ شي سړی.
ملګرو، څو ورځې مخکې په اتریش کې په یوه کانتینر کې د یو اویا کسانو جسدونه وموندل شول چې په غالب ګمان سوري وګړي و، غوښتل یې ځانونه په قاچاقي لاره اروپا ته ورسوي. د رحمت الله په څیر ګڼ افغان ځوانان به خامخا له دغو پیښو خبرېږي، خو څه وایي چې هله به خبر شي چې تارو جبې له ورشي. دوی لا تر اوسه تر تارو جبې نه دي ورغلي. ذبیح ځلاند، محمد عارف امرخیل او ضیاء الحق واحدي ملګرو د ځینو هغو ځوانانو کیسې کوي چې په قاچاقي لارې اروپا ته د تګ کل کړی و، خو داسې لاړل چې بیا په خپلو پښو بیرته را نغلل.
مونږ خپله یو ابتدا زوی وه، د ځاینه یونان ته چې په لاره روان و، حتی وایي مونږ په ورځو ورځو باندې پیاده مزل کوو. مونږ یو ملګری ماد و چې هغه بیا تر ډېره وخته پورې ځنګله کې پاتې و، بیا هغه مونږ پسې چیغې ویلې چې تاسې ما چاته پرېږدی؟ ما هلته وایي مونږ دا وخت په یو کلی چې نږدې و هلته پرېښوده او مونږ بیا ځینې ولاړو. یو څه وخت وروسته خبر شو چې هغه بیچاره وفات شوی و، بیا مونږ خلکو خښ کړی و. اروپایي هېوادونو ته تګ له ژوند سره قیمات ده.
زما یو ملګری په نوم د اجمل، هغه استرالیا ته سفر وکړ، قاچاقي لاړه. وخت چې بهر منځ کې سفر کوو همدا قاچاقبر څه به و، بیا کوم پولیسان د هغې خونه څپې راغلي، دوی کشتۍ خوشې کړي دي، درې کسه طبقې دي، اوناس البته ښځې په اوبو کې غرق شوي دي، هغو دي مړې شوي دي او یو کس هم سپین ږیری سړی و، هغه هم مړ شوی. دوی درې کسه ځان په سلامت وړی ده.
په پېښور کې زموږ د پلار یو ډېر نږدې ملګری او دوست و، دوی یو کشر ورو شاکر نومېده، ډېر لایق او پوهي او ډېر د ښه ذهن خاوند و. نو دوی نه پوهېږم چې یو څو روپۍ به پیدا کړې وي، دا ورور دې ته تشویق کسې خارج ته ولېږي. نو دوی خپل ورور لندن ته لېږه د روسیې له لارې نه، په لاره کې واوره کې دوی پیاده مزل کوو چې دا لږ د تي نور برداشت دی، نور مخکې لاړ شي. او دغه نور ملګري سي ولو سره له قاچاقبرانو هغوی ته لاړل، دا په واوره کې پاتې شمال دی، بس خپله زندګي له لاسه ورکړله.
او د کابل پوهنتون دغه محصله پیغله فریزه د یوه داسې ځوان کې سره راته کوي چې اروپا ته د تک شوق پوهنتون ور نه پاتې کړ، خو له ده ژوندون پاتې شو.
هو، له هر ټولګي 4-5 ځوانان په قاچاقي سفرونو بهر ته ځي. دوی له درسونو او راتلونکي بیزاره دي، ملامت نه دي. ګوري چې ډېر ځوانان له پوهنتونه فارغه شي خو کار روزګار نشي موندلی. څه موده مخکې زموږ د پوهنتون د ژورنالیزم د دویم کال یو محصل غوښتل یوه اروپایي هیواد ته لاړ شي، خو په ترکیه کې په اوبو کې غرق شو او جنازه یې بیرته هیواد ته راوړل شوه.
بل ځوان لقمان ډګر صافی اروپا ته د خپل یو تللي ملګري د سفر یوه خاطره را سره شریکوي. ملګرو، او د غزنی اوسیدونکي ولی مو هم د خپل قاچاقي سفر له څو شیبو خبروي.
د موږ یو ملګری د البته بل ورځ د پښتنې لپاره ورغلی، دوه درې کاله مخکې ته جرمني ته. نو هغه کیسه کوله چې تږي سولو زیات، نور مو د اوبو څښل لپاره ځای نه درلود. نو دلته یو یاله وه، نو بسم الله هم پرې وکړه د اوبو مو څښلې. سبا چې کله هغه مار نه بېرته راړولو موږه، نو هغه اوبو چې ولیدم حیران شوم چې دا څنګه مشکلی خو ډیر تندل ډیر مجبوریت
زه د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی یم شان کله چلته مکتبونه و تړل سوزو هغه وخت شپږ کم سیم کې وم هم سیمپیان میو کلیوال مو بس مشرم سره وک نو بس روان سول په ایران کې نه پیګه مقدس نیم نوم رات خیر ده لاسونه بم سره تړلی وو ځکه چې کله چې موټر ودرېدو بیا که په پاتې شوې کبه له موټر ولوېدې دا کیسې نسته مثلا چې بیا به تاته موټر ولاړې سي راځه یا دغه وک مو بل لاسونه سره تړلی وو یو به راویش بس سره کاش په ټول سره د راویش په دې وخت کې پولیس راغلو البته ایرانی پولیس راغلو راوی کې کو بس لاسونه یې راوتل سره وې موالو
زړې په څو خیاري ویل را باندې تیرې دي د ننګرهار د حصاره کولسوالي اوسیدونکو محمد داوود هغه پلار دی چې اولادونو ته سر سر تور و چې په قاچاقي لارې د بهر نه ځي خو د خوار ملا ځان چا ونه ورید نو ولي اوس هماغه اولادونه په بل نظر دي ځکه چې
او ما خپل یو زوی لاړ د بلجیم ته او یو می ورور لاړ نو هغه ټول سلاړ دي دا خبره کوي یو بل کشر ورور دی زوی می دا کشرای سپام قران سیدرنه هغه تکلیفونه واغ ستونزې موږ لیدلې نو دا کوشش وکړه پلار سیران سیدرنه که مان دي خپل ټول خپل مو خو ډیر ورته ویلې سم مزه تکلیفونه دي خو موږ خبره چیرته وس خو زو اتمی زو وای دی
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري دوستانو په دې وروستۍ ورځو شپو کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې تر بل هر چا سوریایي وګړي ډیر دي د افغانانو شمیر هم زرګونو ته رسیږي او د پاکستان او ایران په شمول د ځینو افریقایي هیوادونو خلک هم اروپا ته د رسیدو هڅه کوي په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مسؤلان د یو ریپورت پر بنسټ وایي چې اروپایي هیوادونو ته له غریبو هیوادونو کابو 15 لک کډوال ورغلي او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 14 زره یوازې افغان یونان ته رسیدلی او په همدغه شپږو میاشتو کې تقریبا 2000 کسانو په لار کې په بیلابیلو دلایلو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی څو ورځې مخکې دوستانو د ترکیې په سواحلو کې د یو 3 کلن سوریایي ماشوم مړی وموندل شو چې پر لمدو ریګو پړ مخه پروت وو دغه ماشوم اعلان وو کورنۍ غوښتل چې یونان ته ورسیږي خو په لاره د توپان ښکار شول د دغه ماشوم عکسونو او ویډیوګانو ډیر خلکو ژړول د د پلار د خولې کیسه افغان لیکوال او شاعر شرر ساپی د مصر اليوم په نوم له یوې خبري وپاڼې راخستې او ژباړلې ده چې وګمه رشیدی درته لولي
دولس کسانو په وړی کښتۍ کې چې 15 متره اوږده وه کېنستو للک مزل وروسته سمندر طوفاني شو ترکی قاچاقبر سمندر ته ودنګل او وتښتید موږ له څپو سره مخ شو کښتۍ واوښته خپل بچی او میرمن می ونیول په کښتۍ پورې مو یو ساعت ځانونه نښلولي وو زامن می لا ژوندي وو یو زوی می یوې لوی څپې ووهه او مړ شو مجبور شوم هغه می پریښود چې بل وژغورم د دویم زوی خولې ته می ځګونه راغلل هغه می پریښود چې موري وژغورم ګورم چې میرمن می هم را شوې ده بیا 3 ساعته نور هم په اوبو کې پاتې شوم او د ترکی ساحل ته ورسیدم
دوستانو په کابل کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ک یو خاله بیرته راستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي نو بلخوا خلک د قاچاقي یا په غیر قانوني لارې د سفرونو له خطرونو هم خبروي د دې ادارې د پروګرامونو مشر مسعود احمدی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د افغانانو او نورو کډوالو ژوند لنګ دی لیدل دی وايي هلته اکثره رسیدلي کسان په خیمانه و ځکه دوی فکر کړي و چې اروپا ته پر رسیدو سره به خبره خلاص شي خو خبر نه و چې نور ډیر جنجالونه لا پاتې دي
کوم سفرونه شمه اروپایي ملکونو ته لارل اولته ما دی و افغانان سره چې په کمپونو کې ژوند کړل او اکثریت یې منفي ځواب خسته ودو سره چې کله ما خبرې کړې نو دی ټول په دې باندې پښیمانه و متاسفانه اکثریت افغانان په دې عقیده باندې چې کله اروپا ته ورسېږي نو هرڅه ختم شول اما برعکس نه الته یو بل ډیره تولانی او ډیره پیچلې پروسه دی ته منتظر ده دی وی چې ایکاش مخته و چې مخکې ډیره تک نه بیري و چې دغه مشکلات تاسو مزه نه موږ به هیڅ کله د تصمیم نه ونی ولا شي اروپا ته تللی وای ګوره په کمپونو کې چې دی اتش باندې الته هم داسې ژوند دشته ویش ولر هر څه امکانات نه هر څه ډیر زیات محدود دي مثلا په هالند کې په کمپونو کې تا باید هر ورځ دی وی بجې نه تر 2 بجو پورې یو خاص ځای ته حاضری ورکړی وای دی مو کم نه دی باندې بیرون نشوي وتر نو د ما په نظر باندې دین خو زندان بهتره دی کم از کم هغه دی کورنۍ غړي خو دې تر تللی شي اته کورنۍ غړي هم نشي تر تللی
د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه ل یو اروپאי هوا د یو افغان کډوال نسیم شارات لیکلی وملګرو چې کله اروپا ته راتلم نو په سفر کې شپږ نجونی هم را سره وي ایجنټانو یا قاچاقبرانو جنسی تیرې پر وکړ او هیڅ ای هم مخاونه نیولې شو. کاغلی مسعود احمدی هم وایي چې غیر قانوني سفرونه یوازې د مرګ نه بلکې د ابروریزه خطرونه هم لري. د یوې خځې او میړه کیسه هم کوي.
زه تیر کال په خپل په هالند کې وم. د هالند شمال خواته تقریبا نات سوا کیلومتر فاصله متایکړه لای تقریبا 15 پاک ریسپشن سنټرونه مالته وکړل. مشخصا د غادمو فوکس په فیملی باندې و ابانان فامیلونه باندې یو فامیل وادي د افغانستان میړه او خځه د دوړو حرکت کړی دی په اروپا ته کلر سیدلی دی نو تاسو مشوره ورکړئ تاسو بیل کې سونه ورکړئ البته چې کله د کارډ خبريګو داینه خبريګي دلته د فامیلونه هم سجدا کی په دې معنی چې نور کار خپل میړه ته ځواب ورکوي او دا ته نه پاتې کی په یو ډیر بد حالت کې. نو آیا په دې باندې ارزي چې سړی د دې ځان سفر وکړي؟ ګوره ته نه دی وژلو مثلا نه ده په دې کې موږ افغانان خبر دی زه سعودي ابرو خبر هم ده بعضی وخت خصوصا دی او چا دې پاره شي خپل فامیل سره سي ممکن داسې مسائل پیښ شي دی خپل یو نشلی دی تر غلامۍ پورې غلامۍ نه هدف مغه اصلي بری دی کنه چې ته به چی او چا ته به مفت کار کړی په ګیډه بزانس په ګیډه بزانس او ډیر ظلم به هم درسه کی او تاسو به د هیڅ دی حق هم نه درکې وشت امنیتی مراجعه او ته په لاسرسي ولري یعنی ډیر داسې پیښې شوې دي عملاً په دوه نږدې کې شوې دي. موږ هغه څه چې په تلویزیون کې وینو هغه څه چې په فلمونو کې وینو هغه څه په اروپا کې نشته دي.
څوک بعد اقتصادي او امنیتی ستونزو لکه بل اروپا ته ځړخ کوي خو د اروپا په لوړ ودانۍ او شنو پارکونو کې د ځوانانو اخیستل شوې عکسونه او کوټه پر استانې دو سره دوی ته د خلکو ملمستیاوي هم هغه څه دي چې نور ځوانان هم اروپا ته د تګ پاره حڅوی. حاجی نظر محمد راغب یو ګرځیدلې سړی دی په پا پای کې د خبرې اورو
چې د مسافرۍ ناراستي هغه ته سپینې جامې میهمانګان خپل خپلوان ډېر نازي دغه نور د کلی ځوانان د څه فکر کوي چې دا نه د امدا سړی ده او اکثره خلک کوشش کوي چې لورم دغه خلکو ته ورکړي خو د اصل حالت نه څوک واقف نه دي. د افغانستان خلک په بهر غوادو کې په غربي یا په شرقي نړۍ کې دوی داغه نه چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي نو هلته د غلامۍ ژوند ته د یاده پورې تعبیز مالته ورسره کوي. اما د افغانستان خلک ولې د پلار مور ته وایي د ډار اوس موږ خپل د اول نه سو لیږی چې عکس اخلو چیرته ځو کوم لوکس ځای کې عکس اخلو بیا خپل پلار مور ته لیږو چې دا وایي دغه رقم ځای کې کار کوي که دوی پوه سي چې موږ باندې دغه رقم ظلم ده داسې خشره کاري کوو نو ډېر به خفه سي.
همزول ویل کېږي چې د قاچاقي سفر نو د زینو بیړیو یا کښتیو لاندینه برخه د لوړ ودانیو د لیفټونو غوندی وي چې کله هم قاچاقبر د کوم خطر احساس وکړي نو د سمندر په منځ کې هغه برخه وازوي او پکې پټ کړی شوی ټول مسافر په سمندر کې لاهو کیږي د زینو مړی مندل کیږي او زینې د کبانو ښکار کیږي. نو که اوس هم دوستانو تاسو په قاچاقي یا په غیر قانوني لار اروپا ته د تک شوقی هله د چې په خپل دغه نیت بیا فکر وکړي دوخته پما
چګینی نور وطن نو لزل ملو یبی من دلی ونه دینا دان دی من دلی ونه دینا دان دی
نیما نړی
د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
تو نیمی نڑی درنوری دن کو سلامو نمی ومنی
یو میرمن په ګډ ژوند کې ل خپل خاوند سره ستونزې ولري آیا دا حق لري چې ل خپل خاوند نه بیل شي یا د تفریق غوښتنه وکړي او په شریعت کې دې موضوع ته جواز ورکړل شوی دی کنه؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به ل وګمی رشیدینا د خځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
افغانستان لمړی میرمن وای چې د ستري محکمې علي شورا غړي توپ ته بیا هم یو میرمن ورو پیژندل شي. میرمن رو لاغنی د وی مرکه پترس کې امریکا غاکتبو ویل افغان میرمن اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې کار کوي او هڅه کوي چې په لوړو پوستونو کې د خزو شمیر زیات شي. نو د دې لپاره بیا هم د ستري محکمې علي شورا غړي توپ ته یو میرمن ورو پیژندل شي. د افغانستان لمړی میرمن زیاته کړه افغان میرمنې د زده کړو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي او د هغوی لپاره باید ډېری هڅې ترسره شي. او وروستی خبر دا چې د ولسی جرګې د عدلي او قضایي چارو کمیسون وایي د عدالت د تامینولو په خاطر باید د فرخوندې د وژلو دوسیه وڅېړي. د دې کمیسون ځینو غړیو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع د دوی د کمیسون په اجنډا کې شامله ده او له سترې محکمې سره یې هم شریکه کړې ده. که څه هم د فرخوندې له وژل کېدو څخه باندې و میاشتې تېرېږي، خو د ولسی جرګې مدني ټولنې او د هغې کورنۍ غړي د دې قضیې په اړه د عدلي ادارو پرېکړې ته په تمه دي. قدرمنو اوریدونکو، نکاح یا واده هغه مقدسه رشته ده چې په نتیجه کې دوه انسانان د خوښۍ ګډ ژوند پیلوي، خو کله کله د خوښۍ دغه رشته په تاوتریخوالي بدلیږي. دواړه یا یو لوری نه غواړي له یو بل سره ګډ ژوند تیر کړي. په اسلامي شریعت کې نارینه د حق لري چې له میرمنې سره په ګډ ژوند کې د ځینو ستونزو له کبله چې له هغې سره لري طلاق ورکړي، خو میرمن تل دا حق نه لري مګر په ځینو حالاتو کې کولای شي محکمینه د تفریق غوښتنه وکړي. خو زموږ په ټولنه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې که په یوې ښځې هر ډول ناخوالې او بدبختۍ راځي او کورنۍ ژوند یې ګډوډ وي، دا یې باید تحمل کړي، او که دا میرمن محکمې یا بل ارګان ته مراجعه کوي نو رنګارنګ ستونزې ورته لټوي او له دې کار نه ډېره بده مني. د شکردرې اوسیدونکي سهیلا چې د خپل میړه او خسرګنۍ له ظلمونو فامیلي محکمې ته راغلې راته وایي اووه کاله کېږي چې واده شوی ده. میړه یې موتاد دی، په دې ډیر ظلمونه کړي، اولادونه یې هم ترې اخیستي، خو اوس چې دا غواړي له میړه نه جدا شي هغه ورته ګواښونه کوي. دا راته خپله کیسه داسې کوي.
20 سالمه، 7 سال است میشه،
40 کلنه یم، و کلمی د واده کیږي، درې ماشومان لرم، میړه می موتاد دی، تلی وهلم، حتی جوش وبې را باندې واچولی، خوښه می هم ډیره وهلم، نور نه غواړم ژوند ورسره وکړم، هر وخت اخترونه راکوي چې تیزاب بدی په مخ واچوم، و میشته شوی چې ترې راغلی یم، اوس راته وایي طلاق نه درکوم. زما دوه کلونه لوري غوښتل چې خرڅې کړي، خو ما پرې نه خوده، خاون می تل هڅه کوله چې ما هم ځان سره موتاد کړي، خو زمي کورنۍ وشغورلم.
د غزنی اوسیدونکي مریم هم داسې مشکل لري، وای شپږ کاله له یوه هلک سره نامزاد و، خو هغه هلک واده نه ورسره کاوه. کله چې دی وغوښتل طلاق ترې واخلي نو هغه هلک اوس اختارونه ورکوي.
6 سال پیش با یک بچه نامزد شدم.
ازش پک کلال یا والک سر نامزدوم. خو واده را سر نکوه. زپوشم چه ما سر واده نکوی. نو اومی وقتل نامزدی فرستا کرم. کلا چه می ده ولسوالی محکمه تا مراجعه وکر قاضی لالک نا املا تر بکر. او ما تیویل حلک تا باید 3 لک روپی باجوار کری. کلا چه بیا بلی محکمه تا لارم قانونی او شرعی پریکره وکر. اوس لبل چه سر نامزد شویم. خو آغا حلک می اوس هم زوروی. رتوائی لبل چه سر واده نشی کولی. خورگانو تا می هم گوهو نکوی. زبوس عدالت وارم.
ما خودم عدالت میخوایم.
ځینی خلک چې کله بل واده وکړي نو لومړی میرمنه اولادونه یې هیر شي، له میرمنې سره ښه چلند نه کوي، کلونه کلونه ورته میرمن ناسته وي خو دی په کیسه کې نه وي، او کله چې وغواړي ترې بېله شي هغه هم ورسره نه مني. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې خاوند یې بل واده کړی دی، دې ته هیڅ ډول توجه نه کوي، حتی نفقه یې هم نه ورکوي. په دې ورځو کې ورته وایي چې له کور نه دې هم باسم، ځکه چې دا کور خرڅوي. دا وایي اوس حیرانه ده چې
تا دختر یک بچه دارم.
دو لورگان یو زوی لرم. میرم دی خپل ورور کونده خځه پنی کا کړه. 25 کال شول چې ما او اولادونو ته می خرڅ نه راکوي. هر وخت را سره جنگ کوي. چیرې مینه پریکتی. زه خیاتی کوم او خپل ماشومان ساتم. اوس راته وایې لدی کور وزه. هر چیرې چې زی تللې شي زه دا کور خرڅوم. دومره کلونه می ورته خدمت وکړ. اولادونه می وساتل. اوس حیران یم چې چیرې لړشم او څه وکم.
چی کار کنیم؟ مچم چتو کنیم؟
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي پروین رحیمی وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښځه د دوی په اختیار کې ده چې هر څه پی کوي کولای شي، کله وهي او ټکوي او کله چې جړه وغواړي طلاقوي، خو میرمن باید دا هر څه د مرګ تر پایه وزغمي او حق نه لري چې دوی نه بیل شي.
تا زمانی که یک خانم در تصرفشان است.
ځینې نارینه داسې فکر کوي چې میرمن یې په اختیار کې ده، نو وهي ډبوي، تعلیم ته یې نه پرېږدي، ظلم او ستم پرې کوي، حتی هر وخت چې زړه وغواړي طلاق ورکوي، او کنه په همدې سختو شرایطو باید ځان برابر کړي. کله چې میرمنې د کمیسون دفتر ته راځي، خپلې ستونزې موږ ته وایي او غواړي چې له خپل خاوند نه طلاق واخلي، نو موږ ورته د طلاق نه وروسته هغه ستونزې ورته یادوو چې دوی ورسره مخامخ کېږي. خاوند یې هم راغواړو، لازمې مشورې ورکوو او روغې جوړې ته یې رابولو. بشري حقونو ساحوي دفتر روان کال نه تر اوسه د تاوتریخوالي لس شکایتونه ترلاسه کړي دي. مثلا ښځې ته بې له دلیله طلاق ورکوي، له کوره یې باسي، ماشومان ترې اخلي، مهر نه ورکوي او اختار هم ورکوي چې باید شکایت ونه کړي. ځینې نارینه بیا داسې هم دي چې مېرمن له کوره باسي، طلاق هم نه ورکوي، نفقه یې هم نه ورکوي او ورته وایي تر مرګه باید د پلار په کور کې ناسته وي.
باید مویت مثل دندانای سفید شوه، د خانې پدرت باشي، برات خرچ هم نمیتم، طلاق هم نمیتم.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو عام خلکو خبرې واورو چې په دې اړه څه نظر لري.
موږ په ټولنه کې خو د دې لپاره جواز نشته، خو نور په بهرني هیوادونو کې موږ کولای شي دا کارو کې. په اسلام کې موږ د دې لپاره جواز نه لرو، ځکه اسلام ښځې ته حق نه ورکړي چې هغه راشي او د میړه نه طلاق واخلي. هر هغه څه چې اسلام دې لپاره جایز کړي دي، لکه نفقه په خاوند فرض ده، کله چې خاوند دې نفقه ورنشي کړلی، هغه به خپل هغه لري چې دا لاړ شي محکمې ته او هغه خپل حق وغواړي، خپل حق غوښتل شي. هر وخت لپاره د طلاق په هغه خو زه نشم ویلی چې خپله دا لاړ شي طلاق واخلي، ځکه زموږ نه اسلامي قانون دا جواز ورکړی او نه زموږ خپل اساسي قانون جواز ورکړی، خو خپل حق غوښتل شي.
یو مېرمن غواړي چې هغه ستونزې چې په کور کې شته هغې ته د پای ټکه کېږدي، او یا هم نارینه غواړي چونر له خوا نه که دا یعنی اقدام وشي خو کومه ستونزه نشته. کله چې د ښځې له خوا نه دا اقدام کېږي، نو د خلکو له غبرګون سره مخ کېږي او خلک فکر کوي چې دا ناروا کار دی. لومړی خو باید د اسلام له نقطې نظر نه خلکو ته تشریح شي چې اسلام ښځو ته هم په استثنایي او خاص شرایطو کې دا حق ورکړی ده. او بل دا چې موږ وایي کله چې کورنۍ موجوده وي هغه کورنۍ باید له منځه لاړه نه شي، خو په ځینې کورنۍ کې دومره ستونزې جوړې چې هغه کورنۍ هیڅ شتون نه لري، یعنی د کورنۍ هغه چاردیواري فقط هغه چاردیواري پاتې وي او نور په منځ کې نه مینه شته، نه صمیمیت شته، نه سوله شته. او موږ وایو چې نه، د کورنۍ د باید کار رقم دا وساتل شي. هغه وخت بیا نو اسلام د حکم کوي چې هغه کورنۍ باید یعنی اصلاحات پکې راوستل شي، که هغه د سوله له طریقه وي چې یعنی خپل منځو کې کین اصلاح راولي، او یا که هم اصلاح را نه شي د جدایي له طریقه وي.
د فاميلي محکمې غړی قاضي احمدي وایي زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خلک طلاق ورکول ننګړي، نو کله کله هغه میرمنې چې د طلاق غوښتنه کوي تهدیدېږي هم، خو دوی خپل کار د قانون مطابق ترسره کوي.
دوی کې شک نشته چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، یو عنعنوي ټولنه ده، یو عرف دی کې حکم فرما ده. په دې باندې موږ ټول ښه پوهېږي چې افغانان طلاق ورکول عار ګڼي. هغه میرمنې چې دلته راځي د کورنۍ له خوا، حتی د میړه له خوا تهدیدېږي، په مرګ تهدیدېږي. ولې محکمه دې شانو ته بیا التفات نه کوي، دې ته نه ګوري؟ هغه واقعیت دې موضوع ته رسیدګي کوي. محکمه نه د چا د دې پروا لري چې دا تهدیدېږي، زه باید خپل قانوني او شرعي اجرات کوي. حتی داسې راځي چې یوه ښځه محکمې ته د خپل شرعي حق د غوښتلو دپاره راځي، هم هغه په بل نامه بلي ګړي چې دا ښځه نو محکمې ته لاړه، دې ښځه نه بیا ښځه نه جوړېږي. طلاق خلاصه کوي نو ولې محکمه مطابق د شریعت او قانون خپل اجرات کوي؟ چا تهدید دولانې ناراضي او خپل مستقل قانوني اجرات مختبي.
خغلی احمدی همدار زیاتوی دوی د امکان تر هاته د خاوند او خزي ترمن سوله کوي، خو کبیا ونه شي نو دوی خپل کار تر سره کوي.
لومړی دوی منګه صلح ته دعوت وو، کله چې د دوی په مابین کې صلح نه کیږي، دواړه راضي موږ ته خپل نظر وای چې موږ موافق په صلح نه شو، نو بیا څوک سي مدعی ده؟ نو هغه مکلف کو په خپل جوړولو د صورت دعوی باندې، کله چې صورت دعوی جوړ کی او صورت دعوی د هیئت قضایي لخوا ولوستل شي، بعد له هغه نه پوښتنه کو د استلام په ذریعه باندې چې د دغه دعوی د اثبات لپاره د څه مدارک، شواهد څه شی لري، هغه راوړه، یا وهل تکولی د ډاکټر نظر تیر وړو، ټول هغه شواهد چې قانون ویلی دی هغه تیر غواړو. بیا کولای شي دغه د اثبات ضرر لپاره 15 نفره په نامه د مخبرینو راولي. د دې نه علاوه بیا مطابق د قانون د اصول محاکمات مدني او د مدني قانون پر رڼا کې د دواړو، یو پلوان د ښځې له طرفه، یو د نر له طرفه، دا په صفت حکم ورته تعینو چې دوی په ماوی کې جوړ وکړي. بیا چې وایي موږ ته خپل نظر کتبی راوړي، لیکلی نظر راوړي، که چېرته نظر منفي و بیا یې ورته تعینو، دوه ځلې موږ حکم ورته تعینو، او مثبت تو هغه د دوی فیصله په اصلاحي فیصله باندې فیصله ورکو، او که چیرته بیا موافق نسول بیا د مطابق د قانون محکمه خپل اجرات کوي، قانون هدایت کوي، په هغه رڼا کې مخ په وړاندې شي.
خو دا چې په اسلام کې دا موضوع څنګه ده، آیا ښځه کولای شي له خاوند نه بېله شي او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې غړی نصیر احمد نوربخش په دې هکله وایي.
که مېرمن په کور کې د خاوند سره سازش ونه لري او له ده سره ستونزې وي او ګډ ژوند په مخ کې نه شنده ووي، نو د نکاح د فسخه کولو په خاطر څلور بابې دي چې هغه یو د طلاقه نه موضوع ده چې هغه د نارینه په واک کې ده، هغه که چېرته ونه غواړي له خپلې ښځې سره ژوند وکړي نو د طلاق نه هغه کوي استفاده. په مقابل کې تفریق ده، خوله ده او فسخه ده، دا ټول داسې مسایل دي چې ډېر د ښځې په مطالبه پورې اړه نه لري. مثلا دغه موضوع کې چې تخزه نشي کوي له خاول سره دغه کې ژوند او کور کې ستونزې وي مشکلات وي یعنی اصلا نشي کوي چې ګډ ژوند په مخ پوجي نو د دې لپاره چې په تاوتر خول نه بدل نشي کچرته خاول د ترازی وي خو مشکل حل د کې نشي کوي د تفریق نه کېدل شي چې استفاده وکي او نه تفریق هم په اساس د ضرر سره نه کېدل شي په اساس د قدم انفاق کچرته خاول خپل مېرمن ته نفقه نه ورکوي یا په اساس د غیابت سره چې مثلا خاول نن څلې چې مسافر د بکلونو باندې نو د ضرر نه موضوع د فکر کوم ډیر نه ست کوي بیا خزه نه کېدل شي چې د محکمې نه مطالبه د تفریق کې په اساس د ضرر سره چې زه ژوند کې متضرر یم د خاون له خوانه د کورنۍ له خوانه زه نزول نسیم کولی د سر په مخه نه بوزم دا د قاضي او د محکمې صلاحیت ته چې دوی په منځ کې تفریق او جدایي رامنځته
درنو اوریدونکو الله جل جلاله خزه او نارینه یو بل سره د مینې او نیکمرغۍ لپاره پیدا کړی دي. انسانان باید د ناوړه دودونو او خرافاتو په خاطر یو بل ونه زوروي، بلکې د یو بل لپاره د خوشحالۍ او هوساینې مثال وي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.